السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او د ازادۍ میلمه کې له استاد محمد انور خیری سره مرکه شوي چې په هند کې د پښتو ژبې استاد دی. دا پروګرامونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. دوه ته د طالبانو د حکومت تللي پلاوي د ازبکستان، پاکستان او قطر له استازو سره پر افغان ترانس پروژې خبرې کړې دي. افغان ترانس له ازبکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د غځولو پروژه ده چې د درې واړو هیوادونو د تجارتي اړیکو لپاره مهمه بلل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او دوهې ته د دوی د تللي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي ګډونوالو د دغې پروژې د کار در ژر تر ژره پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې دا ریل لار چې 618 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان له ریل لارې سره یو ځای کیږي. تر دې وړاندې د ازبکستان چارواکو ویلي وو چې دغه پروژه به تر 2020 کال پورې بشپړ شي. د پروژې لګښت څه باندې 4.5 میلیارد ډالره اټکل شوی دی. د دوهې درېمې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته خبرې کولې وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا ځکه نشته چې په افغانستان کې یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوهې درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو، ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې ده. ځینو فعالانو په دې ناسته کې خپل ګډون رد کړی او انتقاد یې کړی چې افغان ښځې او مدني فعالان ولې د ملګرو ملتونو لخوا د دوحې اصلي ناستې ته نه وو بلل شوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی واسیلی نبنزیا وایي مسکاو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیف خپرونې پر لیکنه نبنزیا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو یو پلاوي دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره ناسته درلوده. نبنزیا خپرونې ته ویلي پر دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. هغه وویل چې دوی به څه وخت په عملي توګه طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې څو نورو غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل نوموړی له محاکمې پرته او د نړیوالو قوانینو خلاف د حبس شپې ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې چې په جنوا کې میشته ده دا غوښتنه د عمران خان د فساد د قضیې تر څیړلو وروسته وکړه. هغه قضیه چې حکومت تیر کال صادر شو. عمران خان له 2022 کال راهیسې په بېلابېلو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوی او زندان ته اچول شوی. د پاکستان د حکومت لخوا د دغې ډلې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د دولتي سوغاتونو د پلور او د هغو د پیسو د پټولو په تور زندان ته اچول شوی. محکمې حکم عمران خان له سیاسي فعالیته او د 3 فبروري میاشتې په ټاکنو کې له ګډونه منع کړی دی. د افغانستان د کرکټ د خزینه او ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د دوی ته په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړ کړي. آی سی سی تر اوسه د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی او د کرکټ نړیوالې شورا د 13 اوریز د نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم راغلي دي.
نیما نړی
اکثر بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي. تیره ولار سه 15000 د شوز د پر آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه. یواز زموږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی وي. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزج د مافانه به هر دی او نه چې موږ د خزم ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دې وشي، باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر قبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي خزج د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورځی وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي دارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته بعدی خزینه کار کوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړی ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران شوی دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای. زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر لا ولا کدون کیږي.
bale لځونه راتو خپل مصارف څه رقم پوره کړي؟
سما مصارف خو وس داسې دي چې لږ څه ځخ په کار کوم، لږ می ورور ماتره استي کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي. بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکا پور وکا د وسو د بل څه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې ماش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش مو درته کم ک؟
bale و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځي کې د کور راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بشزه بل کار ونه کړي. 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې. د یو کور د پاره، د یو میرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واوریده چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 لري، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پرمانه پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغه ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی د بیره لري کچیر بیا تر دې هم لړس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل. که د گرمی ډوډۍ وخرو، د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا به په وژن نس وزو نه نو وز دغه رقم دی ټوله
څو مختنه لري په داسې وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوالې ټولنې څو مختنه لري
ما اولنۍ غشتنه دا ده چې دوی د اول د شذ حقوق وپیژني اول باید دوی د شذ پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کومه فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورتو مطابق دی یو فیصله وکړي داسې نسي کولای چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د شذ لپاره عاید بهتر عاید دی دا خو بهتر عاید نه دی ته خپل کور ته 15,000 وړای سي دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی افغانستان دی ونیوي تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل معاش هم 15,000 نو ماش 15,000 سه 11,000 یوازې د برق بیل دی دا رقم دی اوبه دي خرابې دي زیاتره برمې نشته خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه نکې سي په همدغه مرماش باندې کار وکي ځکه 15,000 باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراک او د کور امکانات نکېږي نو په دې سره اوسني مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې د اداراتو کې کار وکي د دې هدف زموږ فکر سره هم ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابر ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور د خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنگ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نخوالو سره مخ کیږي خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ